د ازادي رادیو اړوي د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ونیز پروګرام ته بل څه ده. وروسته به دا پروګرام د ازادي رادیو خبریالان درته وړاندې کوي. نن د سه شنبې ورځ د سلواغې اتمه نیټه ده. 1398 لمریز هجري کال د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. نن اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې یکو لسوالۍ کې چې د امریکایي ځواکونو یوې الوتکې سقوط کړی دی نښته سوې ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره اعتراضي مظاهرې روانې دي. او چینایي چارواکو نن په هغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د 116 کسانو مړینه تایید کړه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د غزنی په دهیه کولسوالی کې چې پرون د امریکایي ځواکونو ویالوته کې سقوط وکړ نشته کړی ده. د رویټرز خبري اژانس د غزنی د امنیه قومندان خالد وردک په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې په دهیه کولسوالی کې د الوته کې د سقوط ځای ته ورورسیږي او له وسلوالو طالبانو سره نشته دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا پوځ ویل چې یو الوته کې په غزنی کې لویدلی خو وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې الوته کې وشتي ده. د غزنی امنیه قومندان رویټرز خبري اژانس ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې د پښپځای کې څلور جسدونه سته او دوه تنه چې په الوتکه کې ژوندي پاته وو بې درک سوي دي. خو په سیمه کې خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی یوازې دوه جسدونه لیدل. د ازادي رادیو خبريال د سیمه لوي اوسیدونکو سره غږیدلای.
تیاره په یوه نیمه بجه ولویده نو دا رادیو راوخړه د اول ویدله. دوه دنې جسدونه هم جنرال او دوه دنې کیمرو.
د امریکا د دفاع وزارت یوې سرچینې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز ته ویلي چې ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په الوتکه کې تخنیکي ستونزه موجوده وه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل او د افغانستان په یشمیر ولایتونو کې ولسی لاریونونه کیږي. منظور احمد پښتین د دوشنبه په شپه د پاکستان پولیسو نیولی دی. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته یشمیر خلک اعتراض کوي او د منظور احمد پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان په څو شهرونو کې هم نن د هغه د ازادۍ لپاره لاریونونه کیږي. په وزیرستان کې بنن په میرانشاه کې د پښتون پلویان په ویلو یو غونډه کې د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي. په کلای سیف الله کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي راغونډي وو. دغه ولسی غونډه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړاندې لونی وویل
فکر نه چې موږ د منظور پښتون په نیول خپل حوصله وبایلو. موږ په خپل حوصله هم د غرنګ مضبوطی ساتو. دا موږ چې کوم کامی مبارزه ده دا به موږ تر سره رسوو. موږ د دې احتجاج په مناسبت باندې د پاکستان د ریاست ته مطالبه کوو چې منظور پښتون دا زر تر زره خلاص کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان حکومت د منظور پښتون د نیول کېدو پیښه غندي. د امریکا جنگی الوتکو په تیر 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې د هر بل کار په پرتره زیات بمونه غورځولې دي. دا خبر د امریکا هوایی ځواکونو خبر کړی دی. امریکایي ځواکونو په داسې حال کې چې واشنگتن د طالبانو له سیاسي استازو سره له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه خبرې کوي په یو لسیزه کې تیر کال تر ټولو زیاتې هوایی حملې کړې دي. د امریکا د هوایی ځواکونو پر پورت کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې 2423 بمونه او چاودیدونکي مواد غورځول شوي. چینایي چارواکو نن په هغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د 116 کسانو مړینه تایید کړه. چینایي چارواکو ویلي چې 1021 تازه پیښې ثبت کړې دي. د چین روغتیا د ملي کمیسون ویاند می فینګ نن په پیکینګ کې خبريالان ته وویل دا وای تر بیا نیمه شپه د روغتیا ملي کمیسون له دیرشو ولایتونو لري پرتو او غرنیو سیمو او ښارونو 4515 مثبتې پیښې راټولې کړې دي. له دې څخه 916 پیښې ډېرې جدي دي او 116 تنه تر اوسه پورې مړه شوي دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په دې مرګوني ویروس د 48 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ سوی. خو ټولې پیښې له چینایي سیلانیانو یا له هغو کسانو سره تړلې دي چې چین ته یې په وروستیو کې مسافرت کړی دی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او دفاعي مرکز پرون پر خلکو ژغ وکړ چې چین ته دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د کاناډا حکومت هم خپل خلکو غوښتنه کړې چې د چین خوبی ولایت ته دی سفر نه کوي. د تاجکستان پولیسو د اخوان مسلمین حزب یو سلو دیارلس مشکوک غړي نیولي دي. په تاجکستان کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمان نن خبریالانو ته وویل چې په مشکوکو کسانو کې د اخوان مسلمین حزب د غړیتوب په ګمان هغه مشکوک کسان چې د اخوان مسلمین حزب د غړیتوب په ګمان نیول شوي د پوهنتونونو شل ښوونکي او کارکوونکي دوه بهرني وګړي او یو د تاجکستان دولتي چارواکی دی. یوسف رحمان رسنوی ته ویلي چې د اخوان مسلمین حزب هدف دا دی چې په زور په تاجکستان کې حکومت چپه کړي او یو اسلامي دولت رامنځته کړي او یادونه یې کړې ده چې اخوان مسلمین په ډیرو هیوادونو کې ممنوع الفعالیت اعلان شوې ډله او د یوې افراطي ډلې په توګه پیژندل شوې ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان د ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ترامپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې پرون وویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه یوه ډېره مهمه طرحه ده. او جمهور رئیس ترامپ ویل چې د منځني ختیځ د سولې پلان د فلسطینیانو په ګټه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو خلمنه اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. په دې اله چې دې ونی د سې شنبې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام اوري د ازادي راډیو نه لکه څنګه چې ما همکار مخکې تاسو ته وویل او په دې پروګرام کې د تل په څیر په جلا او متفاوته موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره درانه او قدرمن میلمانه هم ستاسو درانه هم کولای شي په دې پروګرام کې اړیکې ونیسي او خپل کوم نظرونه او پوښتنې سیداري لمونږ نه او همدارنګه ما له قدرمنو میلمانو نه ماتراکی قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې چې همدا اوس د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم په ځوندې باندې خبريږي په دې باندې بحث کوو چې د اوس په افغانستان کې د افغانستان په لری پرتو سیمو او یو شمېر ولایتونو کې لا هم ناوړه دودونه زیات ستا عملا روزمره خلکو ځوان دي په دې برخه کې. یعنی کله چې دغه ناوړه دودونه دي دوی مشکلات جوړ کړي دي دغه ناوړه دودونه د لامل ګرځېدلې چې زیاتې ستونزې رامنځته سي چې بالاخره د خلکو ټولنیز ژوند یې تریخ کړی ده په یو ډول باندې. په دې مسایلو باندې بحث کوو او دا چې که چیرې دغه مسایل حل نسی دا چې څنګه رامنځته سوي دي دلایل یې څه دي او که نه حلیږي بیا څه ستونزې نورې پېښولی سي او څوک کولی سي په دې برخه کې مثبت اوسي یا هر یو خپل رول ولري چې بالاخره دا ټول مسایل پای ته ورسوي. په خبرونه کې را سره درون میلمه خانولي عادل دوی باید تاسو وایم چې تقریبا 15 کاله یا 4 کاله وړاندې په همدې برخه کې خپل مبارزه پیل کړه. تر دا اوسه مبارزه روانه ده او ان شاء الله څنګه هم راوړې ده ځکه په پکتیا ولایت کې همداسې عادل صاحب او په پکتیا ولایت کې دوی کله چې دا مبارزه وکړه هلته په پکتیا ولایت کې د پکتیا ولایت په ګڼو ولسوالیو کې کله چې یوه نجلۍ ورکول کېدله یا کوزده کېدله نو بیا د کورنۍ لخوا یې د زوم پر کورنۍ باندې زیات لګښت کې ښودل کېده. مصارف به زیات وو همدارنګه د ولور غوښتنه به کېدله چې فکر کوم چې اوس یو څه حل شوي دي دا مسایل او راکم شوي دي. دوی تر دا اوسه چې څو شېبې مخکې له ما سره دا موضوع مطرح کړله یو غورځنګ هم جوړ کړی ده او هڅه کوي تر څو د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په لری پرتو ولسوالیو سیمو کې دا مسایل حل کړي تر څو د خلکو ژوند اسانه سي او خوشاله اوسي ټول خلک. همدارنګه قدرمننه اغلی تفسیر سیاپوش را سره ده دا هم باید ووایم چې ټولنیز فعاله ده بیا د حقوقي چارو کارپوه ده او له دوی نه به هم پوښتنې ولرو. په دې مسایل پر سره بحثونه وکړو. قدرمن اوریدونکو تاسو به وروسته د ټلیفون شمیرې ووایم چې ځان سره نوټ کړئ او بیا کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او کومې پوښتنې لرئ، یا هلته ستاسو په هغه سیمو کې اوسیږئ، یا هلته دودونه څرنګه دي، څومره ستونزې جوړې کړي دي، دا ټول مسایل به راسره مطرح کړئ. اوس به راسو عادل صاحب ته. عادل صاحب راته ووایئ چې تاسو څنګه دا مبارزه پیل کړه چې دا اوس روانه ده، او تاسو په نظر څومره په پکتیا ولایت کې، پکتیا ولایت په کومو سیمو ولایتونو کې څومره ځوانانو به ولور ورکولو، یا څومره کورنۍ به د ولور له اخیستلو ډډه کړې تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول باید ووایم چې د افغانستان له خلکو نه چې امدا اوس زموږ غاګابري، غواړم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د افغانستان د خلکو تر ټولو غټ مشکل څه شی دی؟ یعنی هغه څه شی دی چې د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت غټ دی، د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت خطرناک دی، او د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت موږ ډیر زبرول یو؟ کېدای شي د ډیرو ځواب دا وي چې جنگ دی، نامنی دی، طالب دی، داعش دی، امریکا دی، پاکستان دی، او دې ته ورته نورو ستونزو ته اشاره وکړي، د دوی مداخلو ته اشاره وکړي. زما ځواب دی چې د افغانستان د وګړو تر ټولو غټ مشکل، تر ټولو خطرناک مشکل چې له جنگ نه هم خطرناک دی، له نامنۍ نه هم خطرناک دی، هغه ولسی قوانین دي. یعنی هغه ناوړه رواجونه او دودونه دي چې له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په خلکو باندې حکومت کوي او څوک یې ماتولی نسي. د ثبوت لپاره څو خبرې کول غواړم. اول، ما څومره د مخکې یو ریسرچ وکړ، یو تحقیق مې وکړ، چون زموږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ جوړ کړی، د دې په چوکاټ کې مې یو تحقیق وکړ، یو سروې مو وکړله، پلټنه مو وکړه. د افغانستان هر وګړی د خپل ژوند له نیمایي څخه زیاتې پیسې د ناوړه رواجونو په برخه کې لګوي. یعنی زموږ د ټول ژوند چې کومې پیسې ګټو، له نیمایي څخه زیاتې د ناوړه رواجونو ښکار کیږي. موږ خپلې له نیمایي څخه زیاتې پیسې په دې خاطر په بېلابېلو مراسمو کې لګوو چې خلک به څه وایي. یو مسله دې خبرې ته په کتو سره، د افغانستان خلک یا د هغه خلک چې دودونو ته ډېر ژمن دي، زه کله کله وایم چې دوی د خدای له خبرو دومره نه ویریږي لکه د خلکو له خبرو نه چې ویریږي. دومه مسله چې زه په دې اړه کول غواړم، هغه دا دی چې زما برداشت دا دی که دانن تاسو را ولاړ سي او یو غوړ تحقیق او پلټنه وکړئ، تاسو به پته ولګیږي چې د افغانستان خلک د خدای نه، د خدای دومره بندگان نه دي، د خدای بندگی دومره نه کوي لکه د خلکو د خبرو بندگی چ کوي، یا د خدای د اوامرو، د خدای د اصولو، د خدای د قوانینو، د حدیثونو او د آیاتونو دومره پیروي نه کوي، او لوغونه دومره هغو ته دومره احترام نه کوي لکه په هغو دودونو او رواجونو ته چې کوي چې هغه په دې ټولنه کې حاکم دي او پر خلکو باندې حکومت کوي. درېمه مسله چې غواړم ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان خلک که لږ فکر وکړي، څوک چې زموږ غږ اوري، هغه خلک په ځانګړې توګه چې هغوی په جنګ کې مصروف دي، د انتخاباتو له موضوع نه شکایت لري، د سولې له موضوع نه شکایت لري، او دې ته ورته له نورو شیانو شکایت لري، هغو ته وایم چې تاسو را ولاړ سي د هغه څه نه شکایت وکړي چې هغه تاسو خپله رامنځته کړی دی، هغه مشکل چې هغه ستاسو په لاس کې دی، هغه ناوړه رواجونه دي. راځي مخکې لدې چې د حکومت په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د حکومت د قوانینو په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د کمونیزم په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د نورو شیانو په اړه فتواګانې ورکړو چې ولا ډیموکراسي داسې دی، کمونیزم داسې دی، فلانکی داسې دی، راځي ووایو چې زموږ رواجونه څومره خراب دي. راځي رښتیا ځان سره کینو، یو قلم او کاغذ را واخلو، او له ځانه پوښتنه وکړو چې د جنګ تاوانونه زموږ په شخصي ژوند کې څومره ډیر دي، او د ناوړه رواجونو تاوانونه او نقصانات زموږ په ژوند کې څومره ډیر دي. د مثال په ډول، ما یو بل تحقیق هم کړی د همدې غورځنګ په چوکاټ کې، ما ثابته کړی چې عام ډول سره عام وګړي په افغانستان کې په خپل ټول عمر کې 15 لک افغانۍ ګټي. یعنی دوی چې کله مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، بیا په اصطلاح نور زده کړې کوي، بیا وظیفه اخلي، تر مرګ او تقاعده پورې هر افغان په متوسط ډول 15 لک افغانۍ ګټي. البته دا زما ریسرچ ده، دا څومره صحیح دی په دې اړه بیا علما نظر ورکي. اوس افغانان راولاړېږي یوازې په عموم ډول سره، په عموم ډول سره ځینې خلک له دې نه مستثنا دي. هغو د دغو 15 لکو څخه په متوسط ډول 10 لک افغانۍ صرف د خپل واده لپاره لګوي، پاتې سولې 15 لک افغانۍ. 15 لک افغانۍ باندې ځکه دی ژوند نشي تېرولی چې سبا ته د ده مور مریضه کېږي او له ده سره پیسې نشته چې 1 لک 2 لک پور باندې ولګي خارج ته بوزي. دی مجبور دی د خپل مور د مرګ نه وروسته هم 1 لک افغانۍ خیراتونو باندې ولګوي. دا خیرات په عموم ډول خلک د خدای لپاره نه کوي، دا خیرات عموما خلک د خلکو دپاره کوي چون له دې نه ویریږي چې خلک به څه وایي. په افغانستان کې یو ډیر تریخ واقعیت دا دی فیروزه جانې او د افغانستان وګړو، چې خلک که په دې پوه سي چې زما مور بیماره ده او دا ډیره غریبه کورنۍ وي او په دې پوه سي چې په 1 لک یا 2 لک افغانۍ زما مور جوړیږي، خو په عین وخت کې لږ ویره هم ولري چې ولاکې داسې جوړه نه شي. دوی په مور علاج نه کوي بلکې د مور د خیرات په اړه ډیر فکر کوي چې که سبا مې مور مړه شوله نو دغه خیرات به څنګه کومه، خو که مړه شوله دوام پې ونه کړه څوک نشته چې پوښتنه راڅخه وکړي، ولې که خیرات مې مور پسې ونه کړه نو بیا د ټولو خلکو خولې ماته دي. یعنی زه به ووایم چې موږ آزاد وګړي نه یو، موږ غلام وګړي یو. د چا غلامان یو؟ د خلکو غلامان یو. د چا غلامان یو؟ د ناوړه رواجونو غلامان یو. موږ اصلا دغه جرأت نه لرو چې ناوړه رواجونه مات کو. موږ په عموما ډول په افغانستان کې په عمومي ډول سره خلک دا خبره نه ډېر نه کوي چې دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر انساني کار دی. دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر اسلامي او غیر دینی کار دی. بلکې د خلکو هغه خبره چې ډېرې په خولو باندې راوړي هغه دا خبره دی چې دا کار نه کوم، ولې؟ خلک به څه وایي؟ دا کار مه کوه، ولې؟ خلک به څه وایي؟ یعنی موږ له خلکو څخه ډارېدونکی قوم یو، نه له خدای څخه. ولې ځینې انسانان په دې ټولنه کې ستا چې یغو دا رواجونه نه یوازې دا چې منی نه بلکې په کلکه باندې د دغو رواجونو په ضد باندې درېږي او مبارزه کوي، هغو په دې پوهېږي چې زه انسان یم او هغه رواج باید خپله هم ونه منم او نور هم ترې نه منې کوم چې هغه د ټولنې په تاوان دی. منم چې دغه مبارزو ځینې پایلې راوړې دي، دغه مبارزې لا هم روانې دي او مبارزه به کېږي. په ټولنه کې داسې خلک لا هم شتهی چې هغو د دغو دودونو په ضد باندې مبارزه کوي او دا غیر انساني ګڼي او په ښکاره باندې اعلان کوي چې زموږ د ټولنې ځینې رواجونه غیر انساني دي او دغه غیر انساني رواجونه زه نه منم او زه انسان یم.
مننه عادل صاحب، کور ودان، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. اوس به اغلی تفسیر نه یا سیاپوش نه به پوښتنه وکړو. خو قدرمنه اورېدونکو، زه باید ووایم چې په دې پروګرام کې بعد یو دینی عالم محترم ناصرالدین فروتان سره به هم خبرې وکړو، دا چې شریعت له نگاه نه دې مسایل ته څنګه قاعدې وضع سوي دي یا څه په شریعت کې ویل سوي دي، هغوی به هم په خپل بحث ولري. اوس به پوښتنه وکړم، اغلې تفسیر که تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو رول څومره مهمه کیدای سي، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره مشخص شوی او هغوی دا مسایل اوري، تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده دغه ناوړه دودونو د لمنځه وړلو لپاره.
بنام خدا، سلام علیکم، وخت همه بخیر.
علیکم سلام.
تشکر از اینکه شما فرصت دادین تا بتونیم به عنوان یک جوان امروزی که با هزاران مشکلات مواجه هستن صحبت داشته باشیم و بتونیم دردهای از اونها را بیان کنیم از طریق رادیو آزادی. امروز موضوعی که ما شما صحبت در موردش میکنیم، یعنی رسم رواج ها و عنانات ناپسندیده که در جامعه ما مرواج است و همیشه این رسم رواج ها یعنی تانسته که جامعه ما را متضرر بسازه، به خصوص جوانای امروزه. امروز ما بحثی که می داشته باشیم در مسائل تویانی هست. امروز اگر ما ببینیم که بیشترین ضرر کی ها می بینه، جوانای امروز می بینه. امروز جوانا ها یا از بیکاری اونا شکایت داشته باشن یا از هزارا مشکلی که امروز ما داریم، که مهمترین عواملی که امروز همه چیزی که صدر ما قرار میگیره ناامنی هست در افغانستان. جنگ های دهدهی است که در افغانستان ما داریم و همیشه در مشکلات هایی بودیم، اما ما امروز نمیخوایم که او رسم و رواج ها و عناناتی که امروز ما را متضرر میسازه یا ضرر داره برای همه جامعه افغانستان، به خصوص برای جوانای امروزی افغانستان، ما میخوایم که همه جوانان دست به دست شویم تا بتونیم که مانی از شویم، یعنی صدر ما قرار بگیریم، اجازه ندیم. اگر امروز خانواده ها درست که در بعضی ولایت های ما که هست رسم و رواج هایی هستن که اونا تویانه میگیرن. میگن که امیر ما شما بس کنیم که تویانه به چی معنا هست؟ یعنی ما باید فرزند خود توسط پول بفروشیم؟ نه، اصلا در هیچ قانون ایره برای ما اجازه نمیده. اگر ما از نگاه شریعت اسلامی همچنان صحبت کنیم، اگر ما شما امروز از نگاه قانون وضعی که خود بشر رو وضع کرده اگر صحبت کنیم، از هیچ نگاه ما که میبینیم یعنی ما حق از این نداریم که در قسمت زندگی کس دیگی امروز ما صحبت کنیم. درست است که امروز به خصوص به عنوان زیادتر با مشکل مواجه هستند که اگر ما ببینیم شاهد ازی هستیم که دخترای زیر سن امروز ازدواج میکنن. امروز ما ببینیم که زیادتر پسرای جوان خارج از افغانستان به خاطر ازی میرن تا بتونن اما پولی که از اونا خواسته شده که باید به عنوان تویانه هستن باید او را آماده بسازن که بیشتر از 1 میلیون افغانی امروزی است و بیشتر از او همچنان در بعض ولایت های ما رسیده. متاسفانه چرا ما نمیتونیم که بعض رسم و رواج ها و عنانات کس که امروز میتونه متضرر جامعه افغانستانه که ما مشکلات زیاد دامنگیر از این جامعه افغانستان است، ما نمیخوایم که اینا هم مشکلات باشه که امروز یک جوان ما دست به احتیاط و به مواد مخدر بزنه به خاطر اینکه اونا ندارن هزینه که باید اونا ازدواج کنن. چرا که خود نکاح که هست یعنی دستور الهی از بالای همه مسلمانانی فرض دانسته شده که باید اونا ازدواج کنن. اگر این مشکلاتی که صدر آید ناقرار بگیره هیچگاه اونا نمیخوان که باید یا ناگزیر میشن که ترک از افغانستان بگن یا ناگزیر میشن که دست به مواد مخدر بزنن. از اون مشکل است که دامنگیر یعنی ملت افغانستان میشه در صورتی که ما بسیار مشکلات داریم. ما امیدوار هستم که جوانان خودشان یک ابتکار داشته باشن، یک کار کنن که از نگاه شریعت اسلامی که ببینیم اجازه دادن که میتونن اگر اونا توافق داشته باشن نظر به شریعت اسلامی باشه. هیچ خانواده نیاز نیست که سر خونه به حساب که داماد می باشه سر از اونها زیاد قیدات بیاره، سر از اونها زیاد مشکل بیاره که دین مقدس اسلام و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگه بهترین نکاح یا بهترین آرزو است که کمترین هزینه را داشته باشه. اما متاسفانه امروز در جامعه که ما با هزاران مشکل در خط فقر قرار داریم، اما باز هم ببینیم که ادعای ازی میشه که در بهترین هتل باید هرسی باشه و بهترین چیزایی که امروز در دسترس او خانواده قرار نداره از اونها خواسته میشه یا ادعای ازی میشه. ما امیدوار هستیم که خود جوانا ابتکار داشته باشن، خود جوانه یک کار کنن تا بتانیم که از این رسم و رواجایی که امروز ناپسندیده هست و هیچ کس دوست نداره. امروز چرا یک دختری که زیر سن هسته، چرا امروز با یک آقایی که نسبتاً بزرگ سن هسته بر از اونا به ازدواج میده؟ بخاطر از این که در بدل از او بر از او پول داده میشه یا خوشنط های گوناگون بر از او مواجه میشه که ناگزیر میشه که دختره که زیر سن به حساب عروسی کنن یا او را بر عروسی بدن. و همچنان ما اگر صحبت کنیم پیش از ظهور اسلام یعنی جهالت بود زنده بر گور کردن دخترها بود. اگه امروز ما ببینیم شعبی زنده بر گور کردن دخترها یا بانوان حال هم هسته، چرا که حق تعلیم و تحصیلشون گرفته میشه، حق اجتماعیشون گرفته میشه، حق حقوقیشون که خودشون باید تصمیم بگیره او گرفته میشه، پس شعبی زنده بر گور کردن است. من امیدوار هستم که همه جوانای افغانستان که امروز صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنون اونا تصمیمشون را باید به گونه بگیرن که نباید هزینه‌های گزافی که امروز در هاروسیا مصرف میشه نباید اون بره مصرف شود. باید ما امروز بنیادهای خیریه را ایجاد کنیم برای کسایی که در فقر قرار دارن. امروز ما در یعنی در فصل زمستان قرار داریم ببینیم که چقدر خانواده ها در فقر سپری میکنن. پس ما او تویانه که امروز میدیم، پس او مصرفی که گزاف را که ما دیگر روسی میکنیم میتونیم دست از اونها را بگیریم، میتونیم که برای اونها کمک کنیم. یک داستان بسیار زیبا که به یادم آمد که در از دوران یعنی بی بی فاطمه زهرا هسته وقتی که عروسی از اونها بودن میگه کسی در پیش درشان آمد به حساب از اینکه از اونها کالای بخواین لباس بخواین. میگه بی فاطمه زهرا دو لباس داشت، یک لباس بود که برای عروسی و نکاح خود تهیه کرده و یک لباس بود که پینه‌ای که روزانه میپوشید. وقتی که رفت به طرف لباسش میخواست که لباس پینه‌ای رو برات گفت نه، پس من به خدا من چی باید جواب بدم؟ لباسی که بر نکاح ساخته بود او را به من کسی که در پیش درش آمده بود برای عروسی. امروز افغان‌ها همچنان نیازمند همین کارا است که باید بهترین ها را به دیگران بدیم، نه کار کنیم که امروز بتونیم جامعه ما قدر یعنی مشکل داره که ما نمیخوایم دیگه دامنگیر از مشکلات بسازیم. باید به خصوص جوانایی که امروز ما داریم، ماشاءالله همه جوانایی هستن که از همه امور آگاه هستن، به خصوص امور دینی باید خودشان آگاه بسازن تا بتونن که یک زندگی عاری از همه چیز داشته باشن.
بسیار تشکر، سلامت باشین. قدرمنو اوریدونکو تاسو کولایسی خیوس به مو قلم او کاغذ خسته وی چیز تاسو شمیری وایم ځان سره نوٹ کئ او بیا ل دونی منور هاخوا تاسو کولای سئ چې زنګ وهئ 0599 45 40 همدارنګه 0599 45 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکې ونیسئ کومې پوښتنې کوم نظریات لرئ په دې پروګرام کې مطرح کئ خو هیر منسی چې حتما د حل لارې هم ووایئ کوم ځایونو کې کوم سیمو کې چې دا مسایل روان دي او خلک ورنه شکایت لري دا سو ګریوان دي د ستونزو سره تاسو ورته د حل لارې مشخصه کړئ چې هغوی ورنه استفاده وکړه. عادل صاحب راځو تاسو ته څه فکر کوئ د دغه ډول اناناتو یا د دودونو خپل رامنځته کېدل د افغانستان په سیمو ولایتونو کې یا په افغانستان کې دلیل یې څه دی؟ آیا له پخوا دا مسایل روان و که نه په دې وروستیو کلونو کې دا دودونه شته؟
انسانان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي د هغو د ژوند لار همدغه دودونه دي. فرهنګ زموږ د ژوند طریقه ده، فرهنګ زمنګ د ژوند لار ده. له فرهنګ پرته ما او ته نشو کولای اړیکې برقرار کړو. له فرهنګ پرته، یعنی فرهنګ قوانین دي، فرهنګ نالیکلي قوانین دي، فرهنګ ته تعاملي قوانین وای. و سوال پیدا کیږي کله چې دغه قوانین یا د خلکو د ژوند لار دا سم وي، دا روغ وي، دا منطقي وي، دا دینی وی، دا اسلامی وی، او د عقل پر اساس ولړوی، د هغې ټولنې د خلکو ژوند به ښه وي، ژوند به آسان وي، او ژوند به آسوده وي، او هغه ټولنه به د ترقی او پرمختګ په لور باندې روانه وي. ځکه همدغه رواجونه دي چې ټولنه روغې لارې ته برابروي، کامیابي ته رسوي، او همدغه رواجونه دي چې ټولنه تباهي ته رسوي. نو د انسانانو کله چې د انسانانو شمیر لیونه 200 دی، په امغه ټولنه کې رواجونه هم رامنځته شوي دي. ولې دا چې دغه رواجونه تر ډیره د مجبوریت پر اساس رامنځته شوي دي، خلکو په خپلو کې د اړیکو د ساتلو په خاطر باندې د یو لار پیدا کړې ده، یعنی خود به خود رامنځته شوي دي. کله چې انسانانو په ټولنه کې ژوند کړی دی، دغه یو کار یو ځل یو انسان کړی دی، بل انسان هم هغه کړی دی، بل انسان هم دغه نه تقلید کړی دی، هغه کړی دی، بل اخره دا په ټولنه کې پرواج باندې بدل شوی دی. ان ډیر خلک چې وکی غته مونږ وای چې دا رواج دی چې ټول خلک هغه کوي، او که څوک ونه کی پیغه پوری خلک خاندي او هغه رټي. دغه ددونه او دغه رواجونه چې ځینې ښه دي او ځینې بد دي، د افغانستان وګړو ته باید ووایم چې دا رواجونه مطلق اکثریت هغه خلکو رامنځته کړي چې نه یې تعلیم درلوده، نه هغه وخت کې مسلمانان وو، نه هغو اصلا بتپرستان وو، هغو آتشپرستان وو، هغو مسلمانان نه وو، هغو تعلیم نه درلوده، هغو دغه قوانین جوړ کړي دي، د هغو د ژوند په نتیجه کې جوړ شوي دي. نن سبا زه چې تعلیم مې کړی، زه چې مسلمان یم، زه چې ځان ته هوښیار وایم، زه چې ځان ته د عقل پلوی وایم، عقل پال وایم، زه راولاړیږم هغو قوانینو ته احترام کوم چې پیړۍ پیړۍ مخکې هغه چا رامنځته کړي چې موږ هغو ته جاهلان وایو چې دا د جهالت دوره وه. موږ نن سبا په ډیر افتخار سره په هغو قوانینو باندې عمل کوو چې هغه د جهالت په دورې کې رامنځته شوي، چې موږ ورته د جهالت دوره وایو. ښایي هغه انسانان که ژوندي وای فکر به یې کوو چې جاهلان خو اصلا کې دغه دي چې په 2019 کال کې په 19 او 20 پیړۍ کې هم په 20 پیړۍ کې هم دوی هغه رواجونه عملي کوي چې پیړۍ پیړۍ پخوا رامنځته شوي دي. یو شمېر دودونه اوس هم متاسفانه د ورځې په تېرېدو سره رامنځته کېږي او د اصلاح لپاره کې اقدامات ونیسي، ټولنه به ډېره زیاته خرابه او ویرانه کی.
عادل صاحب، په بخښنې سره کله چې په ټولنه کې غواړو بدلون رامنځته کړو، لومړی باید له ځانه پیل کړو. تاسو په دې برخه کې له ځانه پیل کړی دی؟ زه داسې خبره سوې یم چې تاسو په خپل واده کې لوړ مصرف نه دی کړی، لږ کیسه راته وکوئ.
لږ کیسه خو دا ده چې بالکل زه درسره موافق یم فیروزه جانې او د افغانستان خلکو، چې که څوک غواړي یو چاته ووایي چې یو بد کار مه کوه، یو ناوړه کار مه کوه، اول یې خپله باید نوي کړی. ما له کلونو راهیسې د ناوړه رواجونو په ضد باندې مبارزه کوله، په خپل کور، په خپل کلي، په خپل ولایت او په خپل هیواد، او که خدای قدرت راکړو د نړۍ انسانانو لپاره.
څومره د مخ کې زلې او امتحان سره مخصومه هغه دا و چې خپل هغه وخت را ورسید چې ما باید پریکړه کړې و چې زه ناوړه رواجونه عملي کم کاملي نه کم، یعنی زما واده را ورسید شاوخوا 15-16 میاشتې مخکې. نو ما په خپل واده کې ټول هغه رواجونه چې هغه ناوړه و، هغه بد و، هغه مضر و، هغه د انسانیت خلاف و، هغه د دین خلاف و، از زمونږ ټولنه یې ژوندې سخت کړی و، زمونږ د ځوانانو، زمونږ د خوندو، زمونږ د ورونو، هغه ټول ما تر پښو لاندې کړې په اصطلاح او په پام کې مې ونه نیول. مثال، ما کلک ودرېدم او د ولور له ورکړې نه مې ډډه وکړه. ما په خپل واده کې ولور نه دی ورکړی. ما په خپل واده کې د نامزادۍ او کوژدې پر مهال چې کوم مصرفونه کېږي ما هیڅ مصرف نه دی کړی. ما د جنې کور ته د 10 روپیو شی هم نه دی وړی، ځکه دا جبري شیان دي چې موږ باندې وړل کېږي او په خپله خوښه کې څوک نه وړي.
هغوی څنګه ستونزه خو به نه وه، څنګه یې ومنل؟
ولا خوار څوک وایي کوترې هغه سره یو ځای کېږي چې بڼه کې سره ورتي که مخو کې سره ورتي. مقابل طرف خلک هغه چا سره واده کوي چې هغه ستا په شان وي، نو که یو څوک ستا په شان نه وي او نو ته واده کوي بیا خو ژوند نه سره تېرېږي.
زما هدف دا ده چې ښایي د تاسو مېرمن به دا درسره منلي وي چې هېڅ مه راوړئ، مصرف نه مه کوئ، ورته اړتیا نشته ځکه چې دا ناوړه دود دی، خو د هغوی کورنۍ ته څنګه تاسو قناعت ورکړم؟
بلکل، مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راسم تاسو پیا ساتئ، زه به دغه خپلې خبرې نګنورې مخته بوزم. هغه ده چې ما په کوژده کې هیڅ مصرف نه دی کړی. ما په واده کې نه خلکو ته ډوډۍ ورکړې، فقط چای مې ورکړی دی په ټول واده کې. زما د واده د کوژدې ټول مصرف څه کم 15,000 افغانۍ سو. ما په خپل واده کې دا دودونه هم مات کړ چې په افغانستان کې رواج دی کله چې هلک او جنۍ نکاح سره کوي نو هلک په یو کوټه کې ناست، جنۍ په بله کوټه کې ناست، او بیا ځان ته وکیل انتخابوي. ما وویل چې دا به زما لپاره غټ بېقلتوب وي چې زه د خپل واده صلاحیت بل چاته ورکم او ځان لپاره وکیل وټاکم. همدارنګه زما ننزد او زما مېرمنې هم وکیل نه ده ټاکلی. بله مسله دا ده چې کله ته یو داسې کار کوي چې هغه د ټولنې رواج وي او د ټولنې خلک د هغه پر اساس ژوند کوي او ته هغه ماتوي، دې کې هیڅ شک نسته چې خلک به ستا سره مخالفت کوي. دغه مخالفت تر ډیره د خپلې کورنۍ له خوا نه وي، یعنی زما له کورنۍ له خوا نه ډیرو شدیدو اختلافاتو سره مخ سومه، مشکلاتو سره، او همدارنګه د خپلو خسرخیلو له اختلاف سره هم مخ سوم چې کېدی سي ځینې دوستان به زما اواز هم اوري. ولې دا هغه ستونزه ده چې په هر ځوان چې وغواړي دغه رواجونه مات کړي دغه ستونزه به ورسره مخ کېږي. مهم شی دا ده چې تاسو باید مبارزه وکړئ، تسلیم نه سئ. ما د همدغه رواجونو د ماتولو په لاره کې د بریا لپاره شاوخوا 6 میاشتې خپل د کورنۍ خبرې، لانجې، مینتونه، په اصطلاح غندنې، د هغوی هغه تهدیدونه، دا مې ټول د 6 میاشتو لپاره په غاړه باندې اخیستي. یعنې 6 میاشتې ما ډېره سخته مبارزه وکړه تر څو هغه ډول واده وکړم چې ما غوښتل، او په هغې کې مې ټول ناوړه رواجونه تر پښو لاندې کړه. د واده ټول مصرف مې 15,000 افغانۍ سو، او دا کار مې ځکه وکړه چې خلکو ته ثابته کړم چې واده کول یو سخت کار نه دی. واده په داسې طریقه هم کېږي او تاسو هم کولی شئ په دې طریقه باندې واده وکړئ.
مننه عادل صاحب. قدر منه اوریدونکو، اوس به د میلمنو په اجازه
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زیبیران دی ولسوالۍ نه ولي ولا تاسو ته پاړی کا کیم.
ستړي مسې امام غوښتل تاسو ته ستړي مسې درکمه. مهرباني وکوي د خبرونې موضوع خو ما اوریدلې ده، تاسو پرې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني، نظر مو څه ده؟
نه نه مزه ده چې دا تاسو کوم موضوع خاطر لري، خپل موضوع دی، خام موضوع دی، خدای غزلمانی دیوانی او کزه کوم چې دای دې سي دا سیاست ته خام خبري کوي. د سزا دا اوس هغه د کلیوالي خال خو د کیسو نه غري نه پیږي. سزا دا اوس خبري ته وکي اوس دې موږ خپل ته دې ذمہ ته کوم سوال کې تر الا سلا کو نه ونی سا وصلا کا ولا کرته ولور تینځل تلې ځکه خو ټیکري هو رښتونه چې خود سي وخیا چې وری پیندل سو سپور افلاکو افغانای ته رسیږي. نو دا ډیره خپلی موضوع ده، خو کله ګټنګار پوه که کیږي چې دا خوري مو شته ډیره خبره شي. خدای واکسا خو ولا بلاکو دا غامل ما ووي چې مو فلا چاته چای مړې نه چې خو ولا که کیږي ته بیا بالکل په چاله چای مړې خورلې نه وینو که چاره خورلې وای مونږه خدای ری وته چاله چای مړې وخري خو نه خو به چای مړې ګر کوي. خدای خو وي چې مو
سم ده انشاءالله عادل صاحب په دې اړه تاسو ته ځواب وایي. بل اوریدونکی به اورو. عادل صاحب تاسو د دوی پوښتنه ځان سره نوټ کړئ، ما هم نوټ کړله چې بیا وروسته ورته ځواب ووایو. سلام، وخت مو بخیر. مهرباني وکوئ د تاسو ټلیفون رخصه وای ده خبرې وکوئ. ته دوی تماس قطه سه او وبورو سي نور څوک دي. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکوي. څوک له کومه ځای مو تماس نیولای دی؟
او مهای محمدي د کندهار څخه ځان اعلان ملمت
سلام محمدی صاحب، خیر اغلاس لکندهار اداره ته وای چې د پروګرام موضوع ما اوریدلی.
مال سره ولیدې موټر یا مثلا په ځنګل کې کالدار راغلی وي، چې زور نه کالدار دا تر ځای ورکی ولای د زیده واده مو سره ته وکی دونه دونه دغه وکی ګور دا خو په یوه څه ځکه نه زده.
په کندهار کې تاسو کیسه را ته وکوي، هلته دغه رسم او رواجونه څنګه دي؟
په کندهار کې خورجانې ګور د افریقایانو د کټارو په شمول خلک به دا پیسو مختص ولا فور کوي کارت کوي د اکثره خلک د نه شي مباس نه کې په سره په نه کې راځي و تا دا نه پر عمره و عمره ولا چې ما چې راځي زړه بازار نه لرم نو دغه مثلا چې ما نه وی و چې نه وی لږه نه وی هغه دی نو کوم څه نه لږه هیڅ کار ودا ته نه ولې د خوځانې د میدان سره په تاریخ څه ته زړه لخوا د کولې څه چې په کان کې څنګه دی عمره سره دی خو رغمان سره دی دا څه څه دی دا
محمدي صاحب که تاسو راته وایئ چې تاسو په خپل واده کې څومره مصرف کړی وو؟
نه خدا سره خدا را قدر مکل دس مو کړی چې معنا بوټر کوم څه نه روان دي په خپل نن بوټر سره نو مو ساده مو ساده کړی خدا سره ما معموله قدر نه لري هغه مو سره دوه څه کړی باندې واه داخله خامخای البته مله نه کړی نو کله یو کم څه کې بل امر کړی سره کولای دی او دالو په پیسو مختص ولا دا څو خلک پور کوي دار کوي پاکه کوي دا کوي نو بس مر په کورو کې ځان خوان ودنه کې څه دی دا څه معموله
سامله محمدی صاحب، تاسو هغه کسان چې لوړ لګښتونه کا په خپل ودونو کې په خپل محفلونو کې، تاسو توصیه ورته څه ده؟ خبره مو ورته څه ده؟
خورجا خدمت هم ساده ده چې دغه د خور رواجونه چې دغه رواجونه دې ته وګوره زما ورور چې رالی معلمان وره ښه هېڅ شی نه ته خیر خیره ټول خلک ته وګوره خیره باندې خل مالد شی نه ته وروره چای مې رایستر یې نه کې کلچې مرچې سرن دې وي چې ولنجې نه وي جوړ شو ما دا تر واک کړی دي چې څوک نه چاته وګوره که مرڅو چې وګوره فی ځان ته جوړ چې ما ته نه راځي لا تام خاص وو په دې رخم چې دا غرواز شي دا د عمرې سره سره نه کوي دا نه کوي دا نه کوي په دې رخم چې دا فور کوي مطلب په نه کوي دا مخې زوم نه دي کوي نه دي کوي دا نه کوي مطلب په نه دي ګوره دا په خپل کول دا و چې واده نو دا څه دي دا په څنګه له دوی جو شریع خپل په لږه جوړ نه جوړ دا چې ځان دې په خپل وخت کې ځان دې په کوز خرڅ په بل څه خرڅ کې
مننه ځوان دی اوسې محمدي صاحب کور ودان فکر کوم د دوی تماس پریس اړیکه فریکس وا نو یو بل اوریدونکی به واورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام رحمت الله، زما سلامونه مو باندې آزاد او راتو اوریدونکو ټول مونږ ته سلامونه. یو مشرف مې خل نه راځه خبره.
ځوندی اوسې مې خل سپ درته وای چې تاسو خو د ځوان فکر موضوع مو اوریدلې ده. ځوان فکر پروګرام چې موږ په ناوړه دودونو باندې باس کوو، په ننګرهار کې ناوړه دودونه کوم کوم مسایل دي چې تاسو ورته ناوړه فکر کوئ؟
موضوع هم واړه ده، بالکل ماشاءالله ښه موضوع ده. خو د غرور نه زه دغه پوښتنه کوم چې اسلامي قانون خو ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مهر خامخا ټاکلی دی د نامزادۍ لپاره،
بالکل
او بل خبره دا چې ولیما به ورکړي د وروري علي چې ما 15000 روپۍ مصرف فقط کړی دا فقط چې نه په خلکو کې دی او بل دا چې ما 15000 روپۍ مصرف د مخه خبره ونه کړل
په دې اړه به تاسو ته خام
موږ دا نه دا پوښتنه کوم چې دا په دې باره کې څه وایي
سم ده سلام ژوند دی اوسې بل اوریدونکو به وورو چې څوک له کومه ځای تماس نیولای او څه موضوع ویل غواړي دوی سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام مهربانی وکوي څوک لکه مزایم مو اړیکنی ولی په بخښنه سره زه تاسو په نوم پونه سوم او داس کوم ځای نه متماس نیولای
جعفر لهلمند
جعفر صاحب خاص دی
او شکر الحمدلله تاسو ښه تاسو شګ
خیر اوسئ
ما نن ماته د افشتم د شو د پلم کوم د شهادت نه دا یې او بیا موږ په مابین کې دا د تاسو شونځ ولې زاپه چې بیا چې دا په بدل د څه سره کړی یا په مخې سره کړی خبرې
اها زه فکر کوم چې په دې تاسو مهرباني
دغه د افغانستان په بازي کې دا د ولار پاک باندې دا کوم خلک پرې کړی کوي یعنی د میلمه نظر پر غواړم چې دا څنګه پریکړه ده چې دا اوس مثبت نور تر واه
کور ودان ځوان دی اوسې جعفری صاحب ان شاء الله چې عادل صاحب همدارنګ اغلې تفسیر به په دې مسایل تاسو ته ځوابونه ووایي اوس به ورو چې نور څوک دی ها تر دې دم بل تماس نشته اها تمام همکار وبیدی صاحب وایي چې یو بلاړی که هم ستاسو د سر خبرې کو سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام مهرمانی وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې ده
علي صاحب سیدلانی مزم د شهرانی پکتیکا نه
مهرمانی وکوي
کوم موضوع کې ستاسو د نن ورځې کوم ودان ډېر ښه موضوع ده
خیر اوسه
هغه شای دې سره په دې کې د اسلام نه نګانم معنا ده کنه او ځسم ویل کډاریا تولر شم او ځسم په دمر وو باندې کې څه څومره ضرورت دي نو دا اکثره خلک دې په داوادو کې په خاص پیسې اخلي مال خرڅوي په ځای ورته خرڅوي بیا
بله رازو دې ته چې یوازې دغه په ودونو کې لوړ لګښتونه نه بلکې تاسو پوهیږئ د افغانستان خصوصا په پښتون میشتو سیمو ولایتونو کې دغه موضوعات زیات دي چې انجلۍ خپل ورور ته یا خپل کاکا ته خپل ماما ته یا د کورنۍ بل غړي نارینه غړي ته بدلوي دا مسائل هم شته او خپارال د دوی اړیکه پرې سوی موږ ته د دوی نه پوښتنه وکړو چې اند آلت دا مسائل ستا کنا پارال ترڅو چې نور قدرمن اوریدونکو تماسونه نیسی د منګ وادات سره دا همیشه وخت چې د دونی منورسته هڅه کوو چې تاسو نظریات ولرو په دې پروګرام کې او کومې پوښتنې لري کوم نور مسائل البته غواړی وای چې منګ پوښتنه نوي کړی یا د منګ قدرمنو میلمنو ورته اشاره نوي کړی ذکر کړی نوي خلاص تاسو وای او کوم کسان چې منګ تاسو ټول غوونه اوري دا غوی تر اسهانو پوره دا موضوع ورورسیږي عادل صاحب خامخ به تاسو نه کوم قدرمن اوریدونکو پوښتنه درلودلې لاند به ورته ځوابونه وایي چې کزم غواړم یو څو پوښتنه لاغلی تفسیر نه وکم او بیا بل ورسو اړیکو ته مهرباني وکړئ د مونږ لمړني اوریدونکو تاسو نه کوم پوښتنه درلودله ځواب ورته وایي
ولې نه وروره نه پیغام دی لمړني اوریدونکو نوم چې متاسفانه د نومې معنا دی اشکړی د غورور غټان دیکھنه دا و ډیر غټان دیکھنه دا و غټ مظلومیت دا و چې هغه ځان مجبور غاڼه او ویلې سکلچانه د واده په مراسم کې ډوړی و خورین او حتمان به ډوړی و ورځي او غوخي او پلاونه ورکوي او ماته ویل چې تا نه دی خو ورکړي خاتمان نه دی د خړلې غورور خبره بل ډول ده پوهیږي یو څوک چې واده کوي واده ته دښمنان نه را دعوت کوي واده ته دوستان را دعوت کوي واده ته خپلوان را دعوت کوي همداسې نه ده اوس چې څوک واده ته کله دوستان را دعوت کوي او دښمنان نه را دعوت کوي دوست له څه اخیستو پرته ستا په واده په مراسم کې باید ګډون وکړي یعنی د دې په بدل کې چې درنه پیسې وغواړي ا دې نه پرته باید لتا په واده په مراسم کې ستاسو خوشحالي لپاره باید ستاسو په واده کې ګډون وکړي د دې لپاره چې ستاسو سره خوشحالي ولماندی ستاسو واده په مراسمو کې ستاسو خوادي په مراسمو کې ګډون در سره وکړي نه په دې خطر چې ته ورته ډوړي ورکی
کوم خلق چې په دې خطر ستا واده ته راځي چې ته ډوډۍ ورکې دا ستا دوستان نه دي دا د دوست په جامه کې دښمن تا ته راځي دښمن موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خوشحاله کیږي دوست موږ هغه چاته وایو خپل او عزیز موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خفه کیږي او زموږ په ګټې بندي خوشحاله کیږي ما خپل واده ته یوازې دوستان را دعوت کړي دي او کوم کسان چې زی واده ته دعوت کړی یو مخکې که زه په دې خبر وای چې ما ته قرض ډوډۍ راکوي او بیرته یې رانه غواړي ما به هیڅکله هم د هغوی په واده کې ګډون نه وای کړی اوس هم هر واده ته چې ځم له خلکو پوښتنه کوم چې دا ډوډۍ قرض دی او که مفته دی که هغه کسان واده ته زه خپله هم نه ځم چې هغوی ما ته قرض ډوډۍ راکوي زه د خپلو خپلوانو قومیانو واده ته ډیر نه ځم چون پوهیږم چې اکثر رانه راته قرض راکوي یوازې د هغو خلکو واده کې زه ګډون کوم وروره چې هغوی زما دوستان دي نه دا چې د دښمن په جامه کې دوستان دي یو مسله محمدي صاحب محترم زه اوس هم دا خبره کوم چې که چیرې ته یو جنۍ راونیسې شخصا تاسو محمدي صاحب او ستا خوښه سي ډېره دې خوښه سي او ډېر په مین سي محمدي صاحب محترم او بیا هغې ته ووایه چې زه ستا سره واده کوم او هغه و چې نه والا محمدي صاحب ستا عمر زیات دی ستا سره زه واده نه کوم او بیا ته په زور نیکملا صاحب راولې او د هغې له خوښې پرته د هغې سره واده وکې او د هغې اصلا خوښه نه وي له تا نه پوښتنه کوم دغه زنا دی که نه دی دا جواب ته خپله ځان ته ورکه ټول هغه ودونه چې د جنۍ له خوښې پرته په جبري ډول ترسره کیږي دغه ودونه غیر انساني دي غیر اسلامي دي او غیر دیني دي نور ودونه چې د اسلام د ارزښتونو پر اساس ترسره کیږي دا روا ودونه دي دا ښه ودونه دي او بله مسله دا ده چې د حج په مراسمو کې چې کوم موږ مصرف کوو محمدي صاحب محترم کوم خلک ستا ورور چې کوم مصرف کړی زما غږ واضح واوري هغه دا مصرف په دې خاطر نه ده کړی چې خدای خوشحاله کړي هغه دا مصرف په دې خاطر کړی چې هغه یو د غرور احساس لري دغه کارونه چې خلک د خلکو لپاره ډېر غټ غټ کارونه موږ کوو دا د غرور نښه ده یعنی موږ خپله لویي خلکو ته ښیو موږ خپل شان شوکت خلکو ته ښیو او موږ خپل غیرت خلکو ته ښیو دا اصل کې کمزوري ده ځکه دغه خیراتونه چې موږ یې کوو د حج په مراسمو کې د واده په مراسمو کې دا ټول زموږ د غلامي نښه ده یعنی موږ د خلکو د خبرو غلامان یو
او عادل صاحب په لنډو کې د مهر د موضوع په اړه تاسو په خپل واده کې وایي مهر څنګه څه ځکه دا یو دیني وجیبه ده چې باید ترسره شي
میاخیل صاحب محترم مهر او ولیمه د ویل چې نو پنځه زره کې به څه ولیمه وي ولیمه کیدلی شي په سل افغانۍ هم ته ولیمه ورکولی شي یعنې داسې څه تیار کړه چې ټول لږ لږ وخوري او دا کوم فرض واجب نه دی د یو سنت کار دی ولیمه ته ورکه ښه کار دی ولې په سل افغانۍ هم ته خلکو ته ولیمه ورکولی شي ما ولیمه کې م شاوخوا یو نیم زره افغانۍ مصرف سولی یو مسله مهر او ولور باید سره معلوم سي مهر یو جایز شی دی چې د جنۍ حق دی او ولور چې دی یو ناروا شی دی چې هغه د جنۍ خرڅول دی ما ټول هغه شیان چې ناوړه رواجونه ګڼل کیږي هغه ما نه دي عمل کړي او مهر مې ورکړی دی لس زره افغانۍ مهر معجل مې نه ده ورکړی بلکې مهر معجل مې ورکړی دی چې دا یعنې کیدلی شي وروسته هم ته ورکې د هغې په غوښتنه باندې ما مهر معجل تعین کړه او ولور په اړه چې کومې قومي پرېکړې کیږي دوستانو دا یو ښه اقدام دی ولې زه هیله لرم چې موږ بیا هم جنکو ته قیمت ونه ټاکو چې یو لک دوه لک او درې لکه مهر شرعي مسله ده قانوني مسله ده د جنۍ حق دی کولی شي معافي کي کولی شي لږ شي کولی شي ډېر شي خپله به جنۍ ته ورکول شي د ولور د کمېدو په اړه په مجموع کې هره پرېکړه دا یو ښه کار دی دوستانو
منن عادل صاحب نور مسائل ته هم بیا تاسو خپل اشاره ولرئ مسائل به سره مطرح کړو خو قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو لومړنیو خبرو کې تاسو ته وویل چې په دې پروګرام کې به یو بل نور میلمه هم راسره واوسي مولوي صاحب ناصر الدین فروتان دیني عالم دی چې له دوی نه هم واورو چې په دې برخه کې شرعي مسایل څه دي خو فکر کوم چې دوی خپل ټلیفون ته تر اوسه ځواب نه وایي حال داسې موږ ورسره خبرې کړې وې چې دوی سره باید د ټلیفون له لارې بحث کوو په هر حال موږ بیا هم هڅه کوو د پروګرام تر پایه پورې له دوی سره خبرې ولرو تفسیر جانې راځو تاسو ته یوازې د ولوار یا د واده د لوړ مصرف دا مسایل نه لکه څنګه چې ما مخکې هم جعفری صاحب ته وویل چې د انجونو بدلول همدارنګه د هغوی په کم عمر کې وادول او یا هم د هلکانو ته په کم عمر کې خصوصا موږ او تاسو په مشرقي ولایتونو کې دا موضوع کوم اوریدونکي چې اوس هغه ولایتونو کې موږ غږ اوري پوهیږي چې
په ډېر کم عمر کې خپلو زامنو ته دوی ودونه کوي، څومره ستونزې جوړولی سي؟
امروز اگر ما ببینیم قانون به حساب وضع شده به خاطر از امی که نتونن دخترای زیر سن اونا به ازدواج بتن و همچنان بتونن کنا را بدل برادرشان یا کاکایشان یا هر کسی که اعضای خانوادیشان است اونا را بدون رضایت دختری که باشه از زیر سن باشه یا سن قانونیشان را باشه به سن قانونیشان باشن، هیچ کس نمیتونه. امروز ما قانون داریم که به حساب خشونت هست که اون نافذ شده، هیچ کس نمیتونه. ما امیدوارستم که همه بانوان رجوع به همون قانون کنن که امروز اونا میتونن از حق خودان دفاع کنن، بخصوص امروز بیوه زنای ما که هست به می مشکل مواجه هستن که وقتی که شوهر از اونا فوت میکنن همه گی ادعای زیر میکنه که باید کی بتونه با اون نکاح کنه. نه، امروز او حق دارد. اگر امروز کسی این کار میکنه او غیر قانونی هست و میتونه حتی بر از اون مجازات داده شوه. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمیتونه از و همچنان از قانون شریعتی اسلام که الحمدلله همگی افغانستان شکر یک جامعه اسلامی است و همچنان قانونی که امروز قانون وضعی است که خود بشر رو وضع کردن، از اون همچنان آگاهی ندارن. ما امیدوارستم که امروز وزارت هایی که هست به نام وزارت امور زنا و همچنان نهادهای عدلی و چندین نهادها و وزارت ها هست بتونن از اون امر آگاه بسازن، بخصوص از بنوان را. و در قسمت سن سال شما صحبت کردین که امروز نمیتونن، اگر آقایان باشن یا بچهای خرد سن باشه زیر سن باشه اونا را جبران وادار بسازن که تو باید ازدواج کنی، تو باید عروسی کنی. نه، اونا را اجازه بدن که بخصوص امروز جامعه افغانستان که نیازمند جوانا هستن، چرا که جوانا کسایی هستن که فردای افغانستان میسازن. امروز ما ببینیم که بیشتر از به حساب 10 میلیون نفوس افغانستان در بیسوادی به سر میبرن که 84% از اون را بانوان یعنی در سر میبرن. چرا ما نمیتونیم که امروز براز اونا حق تعلیم و تحصیل بدیم که باید اونا برای تعلیم و تحصیل خود برسن که ما بتونیم که در آینده یک جامعه آری از همه چیز داشته باشیم؟ حداقل اونا مادر میشن، حداقل اونایی که پدر میشن بتونن که فرزند خوب را به افغانستان اونا تربیت کنن. اگر اونا سواد کافی نداشته باشن چگونه میتونن فرزند خوب را برای جامعه افغانستان تقدیم کنن؟ هیچگاه ما نمیتونیم زیر داشته باشیم. پس ما از همه خانواده هایی که بخصوص در ولایت های افغانستان هستن توجه بسیار زیاد داری کنن که دختر و بچه جوان از اونا چی میخواه، چی خواسته هایی داره، باید ما چگونه بر از اونا ذهنیت هایی بتیم که تا بتونن مصدر خدمت جامعه شون و همچنان در آینده یک مادر و یک پدر خوب باید باشن. امروز رسم و رواج ها و عنانات ناپسندیده که ما داریم باید او را هم ما بتونیم که با هم یک جا شدن نابود بسازیم یا از بین بریم. درست است که ما نمیتونیم ادعای کنیم که فردا ما میتونیم همه این رسم و رواج و عنانات ناپسندیده را ماز ببینیم، همه ما حداقل فرصت برازی میتونیم که حداقل 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال بعد ما میتونیم به یک نتیجه چند فیصدی برسیم. ما ادعای 100% هم نداریم، حداقل بتونیم که از هان عامه بخصوص جوانا بخصوص خانوادهایی که امروز دوست ندارن که خدا آگاه بسازن از حقوق فرزندانشون که در قبالشان داره او را حداقل در نظر بگیرن، به خواسته های زنا توجه کنن. ما امیدوارستم که همه خانواده ها مطابق با شریعت اسلامی و مطابق قانونی که امروز همه ما شما داریم، گرچه در افغانستان یک چیزی که متاسفانه هست قانون هیچ وقت وضع نشده و هیچ وقت نتونستیم که حداقل قانون ما بتونیم در جامعه افغانستان فرهنگی بسازیم که یعنی قانون چی است، ما چگونه میتونیم از قانون یعنی استفاده خوب تر کنیم. متاسفانه امروز در افغانستان در جامعه هیچگاه ما نتونستیم با یک دسترسی یک چیز خوب پیدا کنیم. ما امیدوارستیم که امروز جوانان همش آگاه هستن، همشون دست به این بزنن که چگونه بتونن کارهای بهتر و خوبتر بر جامعه افغانستان داشته باشن.
مننه قدر من آوریدون کو لند دماغلو بیا هم گهته کو د پروگرام تر پایله پوری او بخی تر پایله پوری مولوی صاحب محمد ناصر روتان سر خبری وکاو خو اوس بلان ندمه واخلو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مو متال د شدی تالی شي کنه بیا ټولولی نشته سر نه وسه مون سختي تیری کړی دی اری جلکا یار ورکی
په لومړي سر کې د کتاب په اړه معلومات راتره کوي. کوم کتاب چې تاسو نو ماته ویې
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واره دی چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس موریدلای یعنی په موضوع پوسوي استیمنګ په څه بحث کوو
او راځي چې تاسو او تاسو سلامونه میلمنو ته.
که راته ووایي چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپله ونډه ادا کړې ده؟
ځوانان خو په هره برخه کښې دوی اګیا ځوانان وي او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کښې دي که په د ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کښې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هره سه شنبې د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم ښه راغلاست تاسو د ځوان فکر پروګرام یا خپرونه له ازادي راډیو نه او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اورئ چې زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې ښایي تر اوسه مو نه وي اورېدلي، خو زه به تاسو ته ووایم چې په موضوع باندې بحث کوو او موضوع مو دا ده چې دا ناوړه دودونه څنګه له منځه تلای سي، ځوانانو ونډه په دې کې څومره مثبته یا اغېزناکه تمامېدای سي. خو اوس به یو اورېدونکی واورو چې دوی تماس نیولی. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ما سلامونه تاسې او تاسو درانده ومنئ. عادل صاحب فرزه جان ته ډېر ښکلی پروګرام جوړ کړی دی او عادل صاحب مو مېلمه دی. عادل صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې او پوهاک او دا کوم پروګرام چې تاسو جوړ کړی په دغه برخه کښې دغه پروګرام پیسا کښې د کندهار نه د ننګرهار نه د خوست نه خپل هغه ډېر کړل معلومات د پکتیانه چې معلومات ډېر نه کړل پکتیانه، نو دا کوم څه چې تاسې دا ناوړه رواجونه دودونه په پکتیا خلکو کښې دي او تقریبا د 5 لاکو نه واخله تر 10 لاکو پورې او دا ولور قصه چې دي دا مشکل چې ټول ډوبي، نو خدای ده وکړي پوه شي او د عادل صاحب غږ ټول خلک واوري او د دې ناوړه دودونه را وګرځي او چا چې مخکې تېر شوي هغه تېر شوي منده
ډېره زیاته مننه. تاسو را ته خپل نوم و نه ښوده چې کوم ځای نه مو تماس نیولی او نوم و څه ده؟ د دوی تماس ختم سه یا پرې سه قطع سه، بیا به هم واورو چې بل څوک څه پوښتنه لري او د خپرونې وروستۍ شېبې دي، نو لنډ لنډ به سر مسایل مطرح کړو. سلام، وخت مو بخیر. مهرباني وکوئ د تاسو اړیکه روغ سوې ده، خبرې وکوئ. پارال دا وروستی چانس و د اورېدونکو دپاره چې دوی تماس نیوه او موږ هڅه کوو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې په خپل هر پروګرام کښې تاسو غږ واورو او تاسو غږ ورسوو تر نورو قدرمنو اورېدونکو پورې. عادل صاحب او اغلې تفسیر، تاسو بالاخره ځکه چې اوس خپرونه په ختمېږي، هغه ځوانان چې د تاسو غږونه اوري د هغوی تاسو پیغام څه ده؟ مخصوصا تاسو که لومړی خبرې وکوئ عادل صاحب، چې ځوانان د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کوم کارونه کولی سي، لنډ لنډ ورته اشاره وکوئ.
ځوانان هغه څه چې ټول خلک یې کولی شي هغه دا دی چې نورو ته ووایي چې دا بد شی دی، خو زه فکر کوم ډېری رواجونه دي موږ ټول پوهېږو چې دا بد دی او مضر دی، خو باید متاسفان عملي کوو او ټولنیز جبر دی چې موږ یې په خپل قید کې راګیر کړي یو. ځوانان باید په دې پوه سي چې بله لار هم شته، یعنی هغه دا ده چې د ټولنې بد رواجونه تر پښو لاندې کول چې دا زړورتیا غواړي. ځوانان باید زړورتیا پیدا کړي او دا عقل غواړي. ځوانان باید نور هم هوښیار شي لکه څرنګه چې هوښیار دي. ځوانان دا پوهه غواړي. ځوانان باید نور هم پوه سي. یو مسله. بله مسله دا ده چې د اسلام د نظره تر ټولو ښه واده او غوره واده هغه دی چې لږ مصرف کې وسي، خو زموږ د رواجونو پر اساس تر ټولو ښه واده هغه دی چې په هوټل کې وي او ډېر مصرف کې وسي. پریکړه ستاسو دی کوم یو عملي کوي. یو مسله، واده کول د ښه ژوند لپاره وي. اوس په تاسو پر مربوط دی چې له ځانه پوښتنه وکړئ چې څومره ځوانانو ژوند له واده نه بعد خرابېږي. آیا واده د ژوند ښه که او که خراب یې که؟ دوستانو، د موږ په ټولنه کې ځینې بد رواجونه دي چې غیر انساني او غیر اسلامي دي چې موږ یا د خلکو لپاره کوو او یا د کمزوري لپاره.
مننه عادل صاحب، مننه. اوس به له هغلې تفسیر واورو. مهرباني وکړئ تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ.
البته که ما میخواهیم یک پیغام داشته باشم که به اساس آیت قرآن شریف سوره بقره چقدر زیبا گفته، میگه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه کسایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته را انجام دادن. پس ما الحمدلله هم ما مؤمن هستیم، هم ما مسلمان هستیم، پس مطابق با شریعت اسلامی و مطابق بازم تکرار میکنم به قانون وضعی که خود بشر او را وضع کرده به خاطر از اینکه بتونه زندگی راحت‌تر و بهتر و خوبتر داشته باشه به اساس قوانین و مقرراتی که هسته. ما امیدوار هستیم که همه جوانان آگاه شوند و حداقل بتوانند که زندگی آری از همه چیز داشته باشند. امروز از خانواده همچنان مخواهش میکنم به عنوان یک جوان توجه برای زندگی فرزندان خودان و دختران خودان کنه که باید چی چیزها میتونه زندگی از اونا را بهتر داشته باشه. پس بیان که امروز ما یک رسم و رواج و یک عناناتی که به نام تویانه هست ای را از بین ببریم. ما امیدوار هستم به این که ما بتونیم یک افغانستان آری از همه چیز داشته باشیم و امیدوار هستم به عنوان یک جوان که یک سال سراسری در افغانستان بیایه.
دیر از یاد مننه کوربدان عدل صاحب کوربدان
اوزم پخیر کی دوست فالکو مغدا چې د افغانستان خلکو نغواړم لپوه خلکو څخه چې تاسو د نوړ رواجونو پیروانی سي او کده اسلام او کده قانون یو مسله دوم ده چې نوې نسل سیاسي تعلیم یافته نسل سیاسي د تیرو پیړیو د خلکو لخوا جوړ شوی قانون باید قوانین باید ملکی او کنوي او مدون قوانین باید ملکی
زوندی اوسې مننه کور ودان عدل صاحب او غلی تفسیر تاسو پروگرام تراغلی دلته مو باس کې ګډون وکاو مسائل مو خلکو پورې ورسول ان شاء الله چې دې ورسته به پټو د افغانستان په ټول ولایتونو په مرکزی ولایتونو کې دا مسائل سره نور ختمیږي ما هدف لنور دودونه چې هغه د انجونو په کم عمر کې ودول همدارنګ د لوړ ور اخیستل او تعلیم ته نه پریښودل تا ټول مسائل ان شاء الله چې هلسی ښه وخت ولري خپل مان